د مشال رډي اوردن کومینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله وایم د 12:30 بجې پورې د غړې خبري ساتي او بیلابل رپورټونه پکې تاسو ته نکو نو هیله ده چې ځان له تازه حالاتو خبر وساتي او موږ سره پاتې شي. خو په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. د خبرونو لپاره سره اسرار العالم مومن په سټوډیو کې دی، نو راځي چې وایو.
لومبه د مهم خبرونو سرټ کې د مذهبي ډلې تحریک لبے پاکستان د مشر صدر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان جبل شوي. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 1 سپتمبر پورې وباسي. او د ترکیه د بنو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 4 پیل شي. او د خبرونو تفصیل، د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صدر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره په نښتو کې ګڼ کسان جبل شوي. د مشر ډلې خبريال وایي چې د پنجاب پولیس چارواکو ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک له کارکنانو سره یې په نښتو کې یو پولیس چارواکی مړ او لږ تر لږه 40 جبل شوي. پولیس زیاتوي چې بلوګرو کارکنانو ولسي لاریو او سرکاري املاکو ته هم زیان اړولې دي. بلخوا د تحریک لبیک یو بیان د راجا دانش بختیار بیگ مشال ډوټو ویل چې نن به په دویم ورځ هم مظاهرې روانې وي. نوموړي دا کړی چې له پولیسو سره په نښتو کې یې 9 کسان مړ شوي. د صدر رضوی د نیولو وروسته د تحریک لبیک غړو پلویانو د لاهور، کراچۍ او پنډي په شمول د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او پرلتونه پیل کړي. دوی غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي، ځکه چې دوی په نظر دغه هیواد په چارلي هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پروس کال په فرانس کې یوه 13 کلن چچن توخمه کس د خونځي او استاد په کلاس کې زده کوونکو ته د بیان ازادۍ د درس پر مهال د اسلام پیغمبر د خاکو خوولو په تور وجه د فرانس ولسمشر له هغه وخت راهیسې د پیغمبر د خاکو خبرولو دفاع کړي. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 10 تنه جوبل کړی دي. د مشال ریډیو خبريال وایي 14 پر مازیګر هغه محل وشو کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. جوبل کسان د هب او کراچۍ روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوي. له پیښې وروسته د لسبیلي پولیسو اس اس پی طارق الهي رسنیو ته ویلي چې 14 د فوټبال په میدان کې د ناڅرګند کسان له لوري د ایښودل شوي بم له امله شوي. البته نوموړي ویلي چې د لا نورو پلټنو وروسته به معلومه شي چې د 14 تر شا څوک لاس لري. غربي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 1 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستو په اړه وینا وکړي. د سپینه ماڼۍ ویاند جین ساکي دغه اعلان خبریالانو ته وروسته له هغه وکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس خبر ورکړ چې ځینې سرچینې چې نه غواړي نوم یې په ډاګه کړل شي وایي چې بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د شو ترګریزو حملو د شلم کال تر پوره کېدو پورې وباسي. دغه حمله په 2001 کال کې په 1 سپتمبر شوي. له دې پریکړې سره به د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. تمه څرګندېږي چې د امریکا بلوچستان او دفاعي چارو وزیران به په 14 اپریل په برسل کې پولو ناټو متحدانو ته پر دې پریکړه معلومات ورکړي. په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته ننوتو. د طالبانو رژیم یې له دې کبل ړنګ کړ چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترګزي بریدونه چې په کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو تر شا یې د القاعده ډلې لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې پروس کال د طالبانو د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی وو. د وخت په افغانستان کې لږ تر لږه 2500 امریکایي ځواکونه دي چې ورته شاوخوا د 9000 ناټو ځواکونو ملاتړ ترلاسه دی. او د یو بل خبر له مخې د ترکیې د بنو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 4 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دغه غونډه به د مئی میاشتې تر 4 نیټه دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر شپاړسمه پیل شي، خو طالبانو تېره دوشنبه وویل چې د اپریل پر شپاړسمه په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د منوتر وزارت په اعلامیه کې راغلي، دغه هیواد یعنې ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالي او ټول شموله ډول دا غونډه جوړوي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له اسرار العالم مومن څخه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل ورو. د تحریک لبیک پاکستان په نامه مذهبي ډلې احتجاج لا هم روان دی. دوی وایي حکومت دی ورسره د فرانس د سفیر د ویستلو وعده پوره کړي.
ہمارا دھرنا جاری رہے گا، اعظم پاکستان نے کیا تھا اس پر منوان عمل کریں.
په جنخلو کې خلک وایي چارواکو سره د امنیت هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې د څلورو هلکانو تر وژل کېدو وروسته یې ورسره په لیکلې ډول کړې وي. په خیبر پختونخوا کې حکومت د روژې بازارونو د پرانستلو اعلان کړی، خو یو تن وایي د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لومبی ریپورت ته ورزول. لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې اوریدل، د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان لخوا د ټول ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهرې لا هم روانې دي. دوی د مظاهرې تر هغې وروسته شروع کړې چې درې ورځې مخکې د دوی مشر ساد رضوی پولیسو ونیوه. پر هغه باندې د خلکو د هڅونې او د ریاست خلاف د کار تور دی. دوی دغه تحریک وایي چې حکومت ورسره پروسه کال وعده کړی وه او د دوی مظاهرې هم د دې وجې نه ختم شوې وې چې د فرانس سفیر به له پاکستانه وستل کیږي. او د فرانس سفیر د وستلو غوښتنه دوی ځکه کوي چې په فرانس کې یوه تنظیم مجله ده، میگزین دی، چارلی هیب دو نومیږي. هغه یو کارټون نشر کړی و چې د تحریک لبیک پاکستان په وینا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توهین پکې شوی و، نو ځکه باید د فرانس سفیر له پاکستانه وستل شي. د پاکستان حکومت هغه مهال دوی سره په لیکلې شکل باندې دا وعده کړې وه، خو دوی وایي چې تر اوسه پر دا وعده نه ده پوره شوې، نو ځکه دوی بیا مظاهرې شروع کړې دي. اوس چې د دوی مشر نیول شوی دی، د هغه د راخوش کولو او د فرانس د سفیر د ویستلو پر بعد دوی د احتجاج رواني د پولیسو سره د دوی په نښته کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. سیرا زهیر پی رپورټ لري.
په پاکستان کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان احتجاجونه او مظاهرې نن د اپریل په 14 هم روان دي. او وایي تر هغه به دا احتجاجونه روان وي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد او پینډي ترجمان راجا دانش بختیار داوه کړي چې د مظاهرو دوران یې د پولیسو سره په نښتو کې و کارکنان وژل شوي، نو تر څو چې حکومت د دوی مشر ساد حسین رضوی راخوشې کړی نه وي او د دوی نورې تنی منل نیوی نو تر اغه به احتجاجونه روان وی.
ہمارا دھرنا جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات
نہیں دی وی. زمو دھرنا به جاری وی تر سوچ زمو غختنی منل شوی نوی، تر سوچ د ختم نبوت او ناموس رسالت لپاره قومي اسمبلی کې بل وړاندې کړی شوی نوی. و زمو ګ کارکونان په کراچی کې شهیدان شوی، یو فیصل آباد کې او سلور کارکونان مو په لاهور کې شهیدان شوی. نو زمو نن هم دغه غختنی دی چې کومه وعده حکومت او په خاص توګه وزیر اعظم کړی و پاغه دی ارو مرو عمل وکړی شي.
وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا اس پر منوان عمل کریں.
د دې ترڅنګ د پنجاب پولیس وایي د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو سره نښتو کې په لاهور کې یو پولیس اهلکار محمد افضل مړ او لسلوېختو زیات جوبل شوی، او دارنګ پارېدلو کارکنانو سرکاري املاک او اولسی لارو موټرو ته هم زیان رسولې. بل پلو اسلام آباد کې د اپریل په 14 د داخله چارو د وزیر شیخ رشید په مشرۍ کې د ملک د امنیت صورتحال پاړه غونډه کې فیصل فیصله شوی چې کوم خلکو املاک ته زیان رسولې او قانوني لاس کې اغستې داوی پر ضد به مقدمه درج کوي او انتظامیه ته هدایت جاری کړه چې د لارو خلاصولو لپاره اقدامات وکړي. غونډه کې فیصله وکړی شو چې چرته حالات خراب وي هلته به د موبایل فونونو سرویس زندول کیږي. د له هغې وروسته چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان مشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړو او د رضوی و چې نوموړی یې د امن او امان صورتحال په ځای ساتلو لپاره نیولې. د کومې وروسته چې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې پیل کړې. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 د فرانس په یوه مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروستو تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و چې پکې یې غوښتنه وه چې پاکستان دې د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي او د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي او د فرانس نه دې د پاکستان سفیر بیرته راوبلي او د فرانس نه مصنوعاتو دې بایکاټ وکړي. د کوم وروستو چې د هغه وخت داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلې وو.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی، دغه خبرونه تاسې نن له مشال ریډیو نشوونه هله ده چې ورسره موږ سره پات شي او دا را سره واوري. د بلوچستان په هب ښار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 لوبغاړي او تماشایان زخمیان کړي دي. پرون مازګر دغه هغه مهال دا 14 وشوه کله چې لوبغالی کې د فوټبال لوبه روانه وه. پولیسو ویلي دي چې د سرګندو کسان لخوا دا بمی 14 شوې ده او دوی پلټنې روانې کړې دي او کوشش کوي چې څوک په دې کې لاس لري هغه ونیسي. ایوب ترینی په اړه رپورټ لري.
د کوټ څخه 650 کیلومتره لري و سویلی لور ته د بلوچستان په ابشار ګوټ کې د اپریل په 14 نیټه د فوټبال په یو ګراوند کې 14 سوې ده چې لامل یې لس کسان زخمیان سوي دي. څوک چې سمدلاسه د هب او کراچي و ځایي روغتونونو ته رسول سوي دي. په هغه کې ځینې لوبغاړي هم شامل دي. 14 تیر مازګر هغه مهال وسوه کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه. د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسکر د 14 و ځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی. خود ورستی اطلاع پوری لا څوک نه ونیولی او نه هم یو ویډل د دغه ورستی پیش ځمیداری په غاړه اخیستې ده. د هبد ځای خبریال بشیر بلوچ په وینا چې 14 دومره زورور و چې ژغه تر لیرې لیرې پورې اوریدل شوی دی. د لومړنۍ پلټنو وروسته د لسبیلې د پولیسو اس اس پی طارق الهی مستوی په یو بیان کې ویلي دي چې 14 د فوټبال په لوبغاله کې د نڅرګندو کسانو له لوري د شول سوي لاسي بم له عمله شوی ده. خو د نوموړي په وینا چې د نورو پلټنو وروسته دوی به وتوانېږي چې د 14 تر شا د چا لاس کېدلی شي. د هب د فوټبال په ګراوند کې پر 14 باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو سخته خواشالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې ځینې ډلې د دغه ډول پیښو د لارې د بلوچستان امنیت ورانول غواړي. د نوموړي لخوا په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د دغه ډول عملیاتو څخه بې ګناه کسان په نشه کول یو غیر انساني عمل دی. خو د دې څخه هیڅ نشي ترلاسه کېدلی. صوبایي وزیر زیاته کړې ده په پیښه کې تورن کسان به نه یوازې ونیول شي بلکې ودوی ته به د قانون لاندې سخته سزا هم ورکول شي. میر ضیا لانګو د 14 په اړه رپورټ د پولیسو څخه په 24 ساعته کې طلب کړی دی. بل لور ته پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي دي چې ځینې ډلې د ترګري د دغه ډول پیښو د لارې د سبې او امنیت ته زیان رسول غواړي خو حکومت به دوی و بریالیتوب ته نه پرېږدي. هغه په پیښه کې د زخمیانو او د هغه د کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې او ویلي دي چې حکومت به په پیښه کې د زخمیانو د علاج لپاره ټول وس په کار واچوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ د شیول کې څنګه چې درته ویل شول په فیسبوک او ټویټر موږ یو تاسو هغه ته هم زموږ ریپورتونه ته لاسرسي پیدا کوی شي. د خبر پښتونخوا پولیسو مشر تیر ورځ د بنو جانخیلو سیمې ته تللی و او هلته د پولیسو د تاڼې پرانسته وکړه. چارواکي وایي د دې ګام هدف د جانخیلو د پرلتوالو سره د شول زنامو سرته رسول دي. خو د جانخیلو مشرانو د تاڼې د پرانیستو په مراسمو کې له ګډونه بایکاټ وکړ او زیاته کړه چې حکومت دې د دوی غوښتنې په بشپړه توګه پوره کړي. یاد دې وي چې په 21 مارچ په جانخیلو کې په مرموز ډول د وژل شو څلور هلکانو د مړو ترمنځ کې دروسته د خلکو احتجاج د مارچ په 19 هغه وخت ختم شو چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. په دې غوښتنو کې د هدفي وژنو مخنیوي او د وژل شو کسانو کورنیو سره مالی مرسته کول شامل وو.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناءالله عباسی تیر ورځ جانخیلو کې د یوې نوې پولیسو تانې افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړه. د پولیسو وایا ناصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا د ورې مقصد جانخیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي چې د غلطه د امن باوري کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانې پرانیست دستوري څخه د جاني خیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنې کړې لومړی د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول وو چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جاني خیلو مشر ملک مویز خان وای
پښتون کې لیکلي دي وزیر الله په خونو د فیصله شوی دی چې کوم خلک جرم تور دی ثابت تای په عدالت ته پېښ کړ او چې بیا کوم خلک په شاډی نه ولای دی یا د کوماړې او په چای پر نه ولای دی دا خلک مو تارو کا پدای مې څه کومې سره چا خبره نه کړي امون امان باندې چا خبره نه کړي په امون امان حکومت څه قدم نه دی وخستای.
د پولیسو تر څنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جاني خیلو مشرانو باید آی جی بایکاټ نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وي. نوموړي وویل سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منع کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف ولاړ نشي. د جاني خیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې موخه ده خو د جاني خیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمهوري ده. عملی ګامونه دې پورته شي کنی د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډېږي او راتلونکې پریکړه به کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلي او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیم دا اوس تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د ایپ لالارې موږ واوري او د خپل ملګرو دوستانو سره چلته کوم مواد یې هم شریک کړي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د بیلابیلو برخو کې خلکو ته د سنتیاو برابرول لپاره همدارس د روژې په میاشت کې د ګرانۍ قابو کولو په موخه دوی دوه اتیا ارزان بازارونه پرانستلي دي چې پکې ارزانه بیه باندې وړو چینی غوړی او د خوراک نور شیان ملاوي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې ځین واغو خلکو چې دغه بازارونو څخه سودا کوله ویلی دی چې دلته کارونه ډیر سست روان دي او اوړه او ځینې نور چې کوم ضروري شیان دي هغه ډیر په مشکله باندې خلکو ته رسیږي. پاره د غلام غوث رپورټ
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز تیره ورځ په پیښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستې پر مهال ویلی دي چې دغه ډول بازارونه یې د روژې په میاشت کې په ارزانه بیه ولس ته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې پرانیستلې دي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې دی نو زمونږ دوه اتیا بازارونه دي. په دې کې تقریبا 15-16 بازارونه چې دي دا په نیولی مرج ډسټریټس کې دي. هلته کې هسټوریکلی چرته جا سست بازارونه نه لګول دا چې کوم اسینشیل آیټمز دي دا غي بالکل چاغي کې به اوړی پاغی کے بعد چینی پاغی کے بعد بیسنی پاغی کے بعد سبزیاتی پاغی کے بعد یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سٹال می او غیبم پک خپل اشیاء روڑی
خلکو ته په ارزانه بیا د وړو د ورکولو لپاره د پیښور په شمول په بیلابیلو خارونو او کلو کې د موبایل گاړو بندوبست هم شوه دی. خو خلک وای په دغه ځایونو کې د ډیر انتظار وروسته دوی ته وړه میلاویږي او د روژې میاشتې د شروع کېدلو سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډېر لوړ شوي دي. په دغه لړ کې سوتنو مشال ریډیو ته وویل
معلوم سی بن ارشاد یې زریشکه چلو ما د یو تقریبا 11 بجو نه ولاړ او مزدوری نن پسې وتلو دلته چې ګنده دوه ګڼ دین تیرې کړلې او 10 کیلو اټه به ملاو شی به ملاو نشي.
زمانم بچا ګل له او لکه مونږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو راغ ډېرې شوخر نه راغلم خو شي نه او ټول اور مې دلته تیر کړو وړه اره شي ګران دی اره شي ګران دی وړو خو چې کم دی دغه ملاوي کوم نو او هغه ملاوي دي چې کم ګران دی.
او محمد زبیر نوم دی د ګاډي ډرایور هم کله ګاډي کله نه کله اوس وړم نشو پیدا کول پښپاړه 100 روپۍ ته وړه زایم چې خلکو له الله ته پاک ورکړي چې هر څه لګرزان کی او خډېر شي چې دا کم غریبانان دي چې د سہولت ژوندۍ خطر شي روزه راغله روزه مرکه تیم میاشتا.
خو د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل دي چې ولس دي د روژې په لومړۍ ورځو کې ډېر غنه غونه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاويږي.
زمونږ د کووډ سچويشن خنه دي اس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دي. پدې باندې که تاسو سوچو کې تقریبا 2 ارب روپے صوبایي حکومت سبسيډي ورکړې ده. خو موږ به دا په دې روژه کې د 860 ول وړو اویلیبل کوو. د سره به د بازار د وړو ریټ کمیږي. همدغه شانته د چینو تاسو ته موي چې موږ شوګر ملو سره د رمضان د پر ودینه موږ د چینی روچتو او دلته اویلیبل کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړی چې په بازارونو کې دي په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانی وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اورځونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شي. او سم یو بل ریپورت ته ورزول کس څنګه چې تاسو لږ مخ کې د ګرانی په اړه ورزول هم د سر تړلې یو بل ریپورت دی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د روان اپریل میاشتې 15 په پېښور کې د کوی بوک اناسوې یا د دې اردو فریز یا جمله پښتو ترجمه ده چې یو څوک وږی باید ودنه شي په نوی پروګرام پیلوي چې لمخې به هر ورځ د دې ښار زرګونه غریبو کسانو ته دوه وخته مفت ډوډۍ ورکول کېږي. په پېښور کې یو مزدور د وړیا خوړو د مرستې ته خوشحاله دی خو پر حکومت نیوکې کوي چې په بې روزګارۍ او ګرانۍ کې اضافه کړې ده. ارون باچا په دې حکله نور تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر 11مه په اسلام آباد کې ویغون ته ویلي چې تر احساس پروګرام لاندې کوئی بھوکا نس ہوئے نومي پروژه به تر پیښور، لاهور او فیصل آباد وروسته د هیواد نورو لویو ښارونو ته هم غځوي. هم د اپریل پر 11مه له پیښور خبریدونکي مشرق ورځپاڼې په یو خبر کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په حواله وویل چې نوموړي په دې ښار کې د یادې پروژې د پیل اعلان کړی دی. وزیر اعلی ویلي د پیښور غریبو خلکو ته د دوه وخته ډوډۍ ورکولو پروګرام به د صوبې د ولسی خیر ښېګڼې اداره، پاکستان بیت المال او یو غیر حکومتي اداره سیلانی ویلفیر ٹرسٹ په ګډه مختبوزي. د صوبې د ولسی خیر ښېګڼې ادارې مشر حبیب خان اپریدی د اپریل پر 14مه مشال لډو ته وویل چې امکان لري دا پروګرام د اپریل پر 15مه پیل شي. د نوموړي په خبره هر ورځ به د تیارې ډوډۍ تیلۍ یا پارسلې په څلورو مخصوصو ګاډو کې د ښار بېلا بېلو برخو ته وړل کېږي او په غریبو خلکو به ویشل کېږي.
مختلف قسم چکم دالو ندی اتری روٹی با مطلب پر سرونگ ورکی انیشلی مونږ دې پر سلور روټ چې بیان کړی دي، یعنی د کارخانو مارکیټ، خیبر ټیچنګ هاسپټل، خیبر بازار، حجی کیمپ اډا، ایم ایم سی هاسپټل، رنگ روډ او جی ٹی روډ کراسنګ، چارسدا اډا، کوهاټ اډا. د روزي کې مونږ صرف افطار به ورکو. انیشلی به مونږ 4000 نه شروع کو او د نمنت ار 2 منت ار مونږ 10000 لورسو او 10000 روپیا کنټینیو وی.
د کوئی بھوکا نسوئے یا یو څوک وږی باید ودنشي حکومتي پروګرام کې د خوړو په خولو او ویشلو چارې د سیلانی ویلفیر ٹرسٹ په نوم یوې غیر حکومتي ادارې ته ورکړل شوې دي. د دې ادارې یو چارواکي محمد ارسلان وایي د دوی هدف هغه مزدوران په خېټه مړول دي چې بې دیاړې پاتې شوي وي او یا هم د کار اجرت یې ډېر کم وي.
غریب علاقے جو ہے جہاں پر مزدور طبقہ زیادہ رہتا ہو.
موږ به د غریبو خلکو علاقو ته ځو او خواړه به ورباندې ویشو. هغه مزدوران چې دیاړي نوی لګېدلې کولی شي زموږ ډوډۍ ترلاسه او ځانونه ماړه کړي. د یو پارسل خواړه د دوه کسانو لپاره کافی وي. دا خبره هم سمه ده چې غریبو خلکو ته مفت خواړه ورکول د مسلې حل نه دی، خو لږ تر لږه دومره ده چې یو مزدور یا یو غریب سړی وږی ودنه شي. تر هغې چې له پاکستان غربت په بشپړ توګه نه وي ختم، د بې وزلو لپاره د وړیا خوړو دا پروګرام به انشاءالله جاری وي. په پېښور کې د علي محمد په نوم یو مزدور چې په ریړه کې میوه خرڅوي د وړیا خوړو پروګرام ته خوشاله دی، خو وایي دی او د ده په څیر نورو مزدورانو ته ژوند کول ګران شوي دي او حکومت باید دوی ته د نوکرۍ ورکولو او ګرانۍ کمولو خپلې وعدې پوره کړي. په اسلام آباد کې د ڈان رسپانی لپاره پر اقتصادي موضوعاتو لیکنې کوونکي خبریال مبارک زیب د غریب پاکستانی وګړو لپاره د مفت ډوډۍ پروګرام د هغوی د ستونزو وقتی حل بولي. نوموړی ډېر هیله من نه دی چې ګواکې د حکومت اقتصادي پالیسۍ به په راتلونکو کلونو کې کومه ښه نتیجه ورکړي.
کم ضرورت مند خلق دی هغه ته خو د یو وخت روټه یا دغه ملاو شو خو ان د لانګ رن دا د مسلې حل نه دی. غربت ختمولو د لپاره اکانومي چې کم از کم په 5% 6% ګروت ته مغني وتلي، دې وخت کې انفلیشن ډېر زیات دی. د ملکي جملو چینی وړي هغه قیمتونه دونه زیات دي، بیا په دې ملکي بجلی دونه ګرانه شوه. ټیک دا فوډ پارسلز او خوراک ورکول لکه یو تا خو مون په دې کلو کې په انډیویژوال لیول باندې مون خلکو کول، خو لکه چې مونږ دویم سایډ ته ګورو د اکانومي لا اوس هغه سټیج ته نه ده راغلی چې هغې نه مونږ ته ښکاره شي چې د ملک کې به ګروت به راشي. ګورنمنټ د دې پالیسو سره په غربت کې ماته څه کمی نه ښکاري.
وزیر اعظم عمران خان د اپریل 11مې په خپل وینا کې ویلي پاکستان یوازې په هغه صورت کې د نړۍ له هیوادونو سره د سیالۍ جوګه کېدای شي چې غریب ولس یې بې مرستې پاتې نشي. نوموړي د بېوزله وګړو لپاره د دوه وخته مفت ډوډۍ حکومتي پروګرام په یادولو زیاته کړې چې خدای به پر پاکستان خاص کرم وکړي او دا هیواد به د پرمختګ پر لور رهي شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای کې او 12 بجې شوې له اسرار العالم محمد څخه د خبرونو لنډی زور.
د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مشر صدر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک په احتجاجي درنو مظاهرو کې له پولیسو سره پنختو کې ګڼ کسان جوبل شوي. د مشر ډلې خبریال وایي چې د پنجاب پولیس چارواکو ویلي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره یې پنختو کې یو پولیس چارواکی مړ او لږ تر لږه 40 جوبل شوي. بلخوا د تحریک لبیک یو ویان د راجا دانش بختیار بیگا مشال ریډیو چې نن به یې په دویم ورځ هم مظاهرې روانې وي. نوموړي دا کړې چې له پولیسو سره پنختو کې یې 9 کسان مړ شوي. د تحریک لبیک مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د فرانس سفیر دی له پاکستان وویستل شي، ځکه چې د دوی په نظر دغه هیواد په چارلي هبډو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو چاپولو د حق دفاع کوي. پربی رسنیو راپور ورکړل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن با له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. سپینه ماړی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن با نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستو پړه وینا وکړي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مئی میاشتې تر 24 نیټې دوام وکړي. او د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 10 کسانو چوکر کړي. د مشال ریډیو خبریال وایي 14 پرون مازدیګر هغه مهال وشو کله چې په لوبغالي کې د فوټبال لوبه روانه وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو اسرار العالم محمد وړاندې کوم. اوس هم یو رپورت ته ورزو چې هغه هم اسرار العالم محمد جوړ کړی. دا رپورت د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ځینو غربي رسنیو ویل دي چې د امریکایي ولسمشر جو بایدن فیصله کړې ده چې د افغانستان خپل ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د 11 سپتمبر پورې وباسي. په همدې حال کې د ترکی کانفرنس هم کېدونکی دی چې د مطبوعاتو تر مخه د اپریل په میاشت کې به وشي او دا د افغانستان په اړه یوه غونډه ده چې طالبانو ویلي دي چې دوی د مخکینی پلان شوی چې د اپریل 14 تاریخ باندې دا غونډه کېدله په هغه کې برخه نشي اخیستی او ورته چمتو نه دي. طالبانو د جو بایدن د دغه خبرونه چې ځواکونه وباسي وروسته پر ټویټر باندې لیکلي چې دوی به تر هغې پورې د افغانستان په اړه په مختلفو او ګڼو مذاکراتو کې برخه وانخلي تر څو پورې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. نور تفصیل به له اسرائیل له مومن څخه وره.
غربي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 11 وباسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن ښایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو اعلان نن د اپریل په 14 وکړي. ټول امریکایي ځواکونه به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر پر 11 د ترګریزو حملو د 6 کال له پوره کېدو سره هممهاله افغانستان وزي. په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. تر دغه حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د ترګری په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته دننه شو. د طالبانو هغه رژیم یې وړنګولو چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه. په امریکا کې د سپتمبر 11 ترګریز بریدونو تر شا د القاعده لاس وو. د هغې موافقې له مخې چې د 2006 کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټې مهلت ټاکل شوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کی په دې وروستیو کې ویلي چې ولسمشر جو بایډن به له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپله پرېکړه د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې تر مهلت مخکې اعلان کړي. افغان حکومت بیا وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د جزئیاتو په اړه نه غواړي نظر ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو رئیس وحید عمر په خپل ټویټر لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع له دې وړاندې په زلونو د امریکا او افغان حکومت ترمنځ خبرې شوې. ښاغلی عمر زیاته کړه چې ولسمشر جو بایډن به په نږدې راتلونکي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې رسمن د خپلو ځواکونو د وتلو د پلان جزئیات شریک کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 پیل شي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د مئی میاشتې تر 4 نیټې دوام وکړي. تر دې مخکې په رسنیو کې ویل شوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 14 پیل شي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 14 په غونډه کې دوی ګډون نشي کولی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دغه هیواد یعنی ترکیه د قطر دولت او د ملګرو ملتونو سازمان په عالي او ټول شمول ډول دا غونډه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردي مکمل ختم
افغانان سره به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4 نیمه او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2 نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم غوریدل شي، او دغه بحث چې تاسو یې ذکر وارد د تاسو نن له مشال ریډیو اوریدل شي. تر دې مخکې تاسو د یو بل خبرونه مشال آنلاین په اړه اوریدل، د بیان ازادي په اړه خبرونه ده، او دا خبرونه هم تاسو نن له مشال ریډیو نشي. وس یو بلې مسلې ته ځو. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا ویکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله ښودلې چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 100 کروڑ خلکو ته دغه ویکسین ورکړي. حکومت دا هم ویل دي چې د اختر نه وروسته به ټولو خلکو ته د ویکسینو ورکول پیلوي. اوس مهال چې دی هغه خلکو ته ویکسین ورکول کېږي چې عمر یې د 50 کلونو زیات وي. تر دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې وار له مخه لا د کووېډ 19 یا د کورونا وایرس ویکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې ځینې خلک د دې ویکسینو په اړه د توهماتو او پروپاګندې ښکار دي او مختلفې اوازې په دې اړه موجودې دي. ځینې خلک کېدای شي د ناسمو معلوماتو د لرلو له امله ویکسینو کولو ته زړه نازړه هم وي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د ویکسینو پر رول او ارزښت د احمد شاه اعظمی دا رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به 4 واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وی چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې زینیټ کوم ویکسینونه دی هغه سخل چې دی هغه 100% بچاوي پسلو کې سره بچاوي زینې داس دی 90% بچاوي زینې 50% بچاوي نو دا هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرزه د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دی په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپلو سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیات د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن نه لري یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسې د غشي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریونشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره ونربل یا ودې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا بل هغه خبرتای سره سره خالص دي هغه قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولي چې ما د پاره څه کړه.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دي تکلیف ورکول دي ایزا ورکول دي یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ پڑے.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څ باندې 260 میلیون نفوس کې شاوخه 100 میلیون یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. د تاسو اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو لګ مخکې واوریدل د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اپ باندې هم زموږ ټول خبرونه هم دا اوس روان دي. نه یوازې تاسو اوریدل شي بلکې ملګرو دوستانو سره هم شریکولای شي. د پاکستان حکومت له 2018 کال راهیسې له افغانستان سره په پوله د اغزنتار غزولو ته دوام ورکړی. وایي دا کار به د سږ کال تر پایه بشپړ شي. د قبایلي زلو او ورسره پر ډیورنډ کرښه د پرتو ولایتونو خلک وایي کټارو یې د ژوند بیلابیلې چارې ټکنې کړي او له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي زمکی او جدیدونه ورڅخه پاتې شوې او د یو بل په غم خاده کې ګډون نشي کولای. د پاکستان او افغانستان حکومتونه له اغیزمنو خلکو سره د ژمنو مرسته کوي. پامیر ساحل او داوود خټک د ډیورنډ په کرښه د باړ لګیدو بیلابیلو اثراتو ته کتنه کړې ده. دا رپورټ درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان د قبایلي زلو ورسره د افغانستان د ولایتونو وسیدونکو وای پر ډیورن کرخه اغزن تارې د ژوند بیلابیلې چارې خورا زیاتې اغیزمنې کړې دي. د پولې دواړو خواو ته پرتو خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باړ خپلوانو بیل کړل، دودیزې او کلتوري رابطې پرې شوې. د یو شمیر کلیو خلکو ځمکه کورونه او ځنګلونه د کرخې بلې خوا ته پاتې شول او د دواړو خواو د ځنو ولسونو لسګونه کورنۍ ان له پاکستانی یا افغان شهریته هم بې برخې شول. د پاکستان حکومت وایي د ډیورنډ پر کرخې د اغزن تار غځولو کار شاوخوا 90% بشپړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2021 زیږیز کال د جنوري پر 22مه په کراچۍ کې وی غونډه ویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار که زیات ځنډیږي نو د روان کال تر اخره به هرومرو سرته ورسی. د پاکستان حکومت وایي دا کار د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي او د امنیت ټینګښت په موخه کوي، خو افغان حکومت په بیا بیا د اغزن تار له غځولو سره مخالفت کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه په نورو لارو هم کیدی شي او دا چې اغزن تار د دواړو خواو ولسونه بیلوي. د کټارو لګولو پر سر د اسلام آباد او کابل اړیکې هم څوځلی ترنګلی شوي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې زهیب وزیر وایي باړ د سیمې لسګونه کورنۍ تقسیم کړي او خلک یې له شهریته بې برخې کړل.
پاکستانیان یو کارونه د پاکستان د دواړه خوا یو قوم یو یو وزیر یو یو مشنختی ده یو بازار ده یو ندره ده یو تحصیل ده خو په دې منځ باندې چې کوم استار ولاګه د غسر نیم کړلو افغانستان کې په پاتې یو خو مثال د موږ سره دا کوم چې ټوټل د پاکستان دی.
د شمالي وزیرستان حاجی نظردین وایي د تار لوجه د شوال او غلام خان سره د بنګیدار د سیمو لسګونه کورنۍ او په ځانګړي ډول د کابل خیلو قام خورا زیات اغیزمن شو ځکه چې هغه ټول هغه خواته پاتې شول. دی وایي هغه خلکو هم د پاکستان شناختی کارډونه لرل، نیم خپلوانی د پاکستان خواته پاتې شوي او د په وینا دوی یې د افغانستان برخه کړل. د پولی هغه خواته د خوست د ګربزو ولسوالۍ خلیل جان ګربزوال ورته خبره کوي او وایي لسګونه کورنۍ له تابعیته بې برخې شوي. د ده په خبره ځینې خلک داسې ول چې شناختی کارډونه یې لرل، ځینو یې تذکیرې لرلې، خو د تار له وجې د ده په وینا اوس نه دلته حسابېږي او نه هلته. د مومندو باجوړ او پکتیا وسیدونکو هم له طبیعت د بی برخې کېدو موضوع یادوي او خپل راتلونکو ته اندېښمن دي. خدای یوازې له شهریت محرومېدل نه دي بلکې د اغزن تار له وجې په ځینو ځایونو کې خلک بل ځای ته کډه کولو ته اړ شول او کورونه ځمکې غرونه او ځنګلونه ورڅخه پاتې شول. له شمالي وزیرستان سره د تڼۍ ولسوالۍ د چونګې په نوم یو کلی چې د کټارو له وجې هغې خواته پاتې شو نو شاوخوا 200 کورنۍ خوست ته واوښتې. حاجي رسول محمد تڼۍ یو سیمه ییز مشر دی او وایي د کورونو تر پرېښودو مخکې د کلي خلک د اغزن تار غځولو پر سر د پاکستان له سرحدي ملیشو سره وجنګېدل چې پکې 2 کسان مړه او 3 ژوبل شول. دی وایي هغه خلک اوس په تڼیو کې د خپلوانو په کورونو کې اوسي.
دا تقریبا 200 کوره به وي. جوزن کرخې د افغان تر بیخي زموږ نه جدا کړی دی، کله بیخي خلکو نه خلاص شوی. هغه خلک اوس هم دې خواته نه کور لري نه ځای لري چا نه لري، بس د یو بل په کور کې اوسيږي.
حاجي رسول محمد تڼۍ وایي د افغان حکومت په اجازه یې هغې خواته د پاکستان له سرحدي چارواکو سره 2 جرګې هم وکړې خو مسأله حل نه شوه. د زیاتوی چې خپل نیای د وزیرستان د مداخلو د اسړو ده خو وس خای خپلوي او دوستي ونه شي پاللې. د باجوړ شاولی ماموند وای اغزن تار د یو ولس خلک بیل کړل او په وینای کدا خلک تر دوو ولسیزو له یو بل جلا پاتې شي نو پردی بشي.
زمنګ خپلویم دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته. یو یو قوم یو منګ ماموند نیم دلته او نیمالته او د سینا پورې تقریبا د کونړ کم سین چې دی داغه پورې زمنګ ټول مامونز مکره تر دانات کلی پورې زمنګ پر روزګار باندې مسر ارتولې دې موږ باغ طرف ته روزګار کو. زمنګ خپلولۍ چې وي هغه قطه کیږي نو خپلواني تقریبا نکېږي نو چې دا د سی یو تقریبا یو شل پندیش کال دا د سپایت شي نو څو عملی دا به دوه مختلف قومونه به پات شي.
د کورمې د تریمنګلو عبد الیوسف وای د کلیوال د اغزن تار له وجې هغه خواته نشي اوخته او غم خاده ورڅخه پاتې دي. دی وایي که یو کس مړ شي او خپلوان غواړي چې جنازې ته یې ورشي نو لومړی به د کرمې انتظامی ته درخواست کوي او چې بیا چارواکي پر غوښتنلیک کار کوي نو دا ورځې وخت نیسي. د خوست خلیل جان ګربزوال د شمالي وزیرستان په بنګیدار کې د یو داسې کس کیسه کوي چې ورور یې اغزن تار ورڅخه بیل کړی و او چې مړ شو نو په جنازه کې یې ګډون ونه کړای شو.
زه په دغه سیمه کې د بنګیدور په سیمه کې داسې هم خبر شوی یم چې یو ورور د یو چا مړ شوی د هغه خیر یې رسیدګی نه شوی تکړه چې هغه ځی ته هغه خپل د ورور اخیری دیدن یا خپل ورور په مردینې وویني. خو دومره یو کوری کړی دی چې هغه چکه غونډۍ په سار نوې ته درولې دو چې هغه نه بس ورور جنوزا د روانېږي.
حاجی نثار احمد د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه سیمې خاردار باندې نه یوازې ورونه په خپل منځ کې تقسیم شوي بلکې ځمکې او جایدادونه یې هم ورڅخه پاتې شول. نوموړی خپله له شاوخوا شل جریبه ځمکې بې برخې شوی. دته په خبره د اغزن تار لوجه د ولست د سیړې او د خونانو یا ځنګلي زيتون ځنګل او غر هغه خواته پاتې شول. دی وايي دا غر او ځنګل د سیمې د خلکو د پیسو ګټلو یو وسیله و. ورته خبره د مومندو نادرمنان کو داخل هم کوي او په وینای زرګونه نه لکونه جریبه ځمکه څړ ځایونه او غرونه هغه خواته پاتې شوي. د کورمی جنوبی او شمالی وزیرستانونو خوست پکتیا او پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو هم مشال راډیو ته ویل چې کرنیز ځمکه ودانی څړځایونه د زنګوزه او نور میوه ځنګلونه او غرونه چې ترې به لرګي تر لاسه کول ورڅخه پاتې شول او زرګونه خلک بیروزګار شول. د جنوبی وزیرستان زهیب وزیر وای د باړ او د انګور اډې پر ورده محدودیتونه لوجه د خلکو تګ راتګ ګران شوې دی.
په باړ بند دی اوس چې د کوم د فشوال ماینونه لګولې دي په هغه باندې څو حرکت نشي کولای. په مین ګیټ باندې بدرونه او په مین ګیټ باندې ډېرې مسلې دي. ګاډي ولاړ دي, خلک ولاړ دی. د تار د وجه نه د مشت واړه سیډته غرونه هم نیم شوي دي, کورونه هم نیم شوي دي او موږ اتلای نه شو. تقریبا په 15-20 دن کې موږ یو هغه خوا دوخه د مړې د ژوندي لپاره اوښتی نه شو.
د مومندو نادرمنان کوډا خیل وای د اغزن تار لوجه وسته یوې ګنټې مزل په ورځو کې کوي چې د ډیورنډ کرخې هاغه خواته د خپلوانو په غم خادې کې شریک شي.
یو ګنټه مزل چې موږ کم ډېر کړه اخیل نه کامی یا د مرزا اخیل پورې یا د خوګا اخیل پورې دا یو ګنټه مزل دی او دا به موږ کاو په 100 روپۍ باندې په 200 روپۍ باندې په ګاډي کې موږ دا غوښتل را روان شو. د خبر تر لاسه کړو چې خبر نه تورخم ته تورخم د جلال آباد تر لاسه جلال آباد نه واپس خوګا اخیل ته یا کامی تر لاسه چې د سیو چې یو ورځې کې یو روپ پته او د غرب په بل ځای کې بل روپ پته موږ د درې ورځې ولګي به ان ټایم کې تاته د مړي ژوندۍ جنازې کارو شي سیوا دا ته ایزه نه لګېدلی نو څنګه بلا شي. اولن کې زه به دا یم چې هغه انساني دی ور باندې کسړې خبرې ته وګوري سیوا نو زه به تاته په سرونو مثالونه دا درکم چې دی په یو خور مړه ده په یو ورور دی غولن دی راغلی.
د اغزن تار تر غزیدو مخکې د ډیورنډ پر کرخه پرتو ولسونو به د خپلو لانجو د هواری لپاره له یو بل څخه مرسته غوښته او د یوې خوا خلک به د بلې خوا جرګو ته د منځګړو په توګه ورتلل. د دانګام ولسوالۍ حاجي نثار احمد زیاتوي اوس له باجوړه د جرګو لپاره منځګړي هم نشي وربللې.
خپل منځي شخړې یا جنجالونه د قومونو ترمنځ راغله خو خلک به دې خوا ته راوختل دغه د ختمونې لپاره د حل کولو لپاره. دې نه ما تر څه چې کوم شخړه و د خلکو مخ منځونو کې هغه د ختمولو لپاره به کوشش کاوه ورتل بلته او یو د بل به ډیر زیات منل په جرګو او یو تړه یو قانون یو دغه نرخونه او د قومونو ترمنځ.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د اغزن تار لوجه د ولسونو له مشکلاتو او ستونزو خبر دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تار لغځولو سره د مخالفت ترڅنګ وایي حکومت سیمایزو او ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له ټولو خلکو سره لازمي مرستې وکړي.
د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته زموږ ولسونه پراته دي او موټر دواړه په یو سترګه باندې ګوري او دوی ته د ژوند په هره برخه کې مرسته رسول خپل ځان مسؤلیت ګڼو. زموږ د سیمه ییز او ولایتي چارواکي کاله د ډیورنډ د کرښې په غاړه کې مسؤلیت لري. ټولو ته همدا سپارښتنه شوې ده چې دوی ته به رسیدګي کوي د خوراکي موادو برخه کې به رسیدګي ورته کوي, د سرپنا په برخه کې به رسیدګي ورته کوي. ځکه دا زموږ خلک دي او موږ دوی ته د مشکل په وخت کې ځان رسولو خپل مسؤلیت کړو.
له مینپال مو د خلکو د جایدادونو غرونو ځنګلونو او څړځایونو د پاتې کېدو او د ولسونو د سفري محدودیتونو په اړه وپوښتل خو هغه له مشخص ځواب راکولو پرته د روان وضعیت ذمہوار ترهګر او طالبان وبلل او زیاته کړه چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري, د هغه هیواد د ګټو لپاره جنګیږي او د اسلام آباد لملاتړه برخمن دي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان او طالبانو په بیا بیا رد کړي. د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پریدی دا نه مني چې ګواکې د اغزن تار غزولو پر وخت دی پاکستان خپل خاور افغانستان ته ورپریخي وي.
دا څنګه کې دي نه چې آرمی خپل ځمکه افغانستان لپاره پریدي. دغه ز بالکل په ور کې نیم چې داسې بشوي وي او که په ځنه دې کې شوینګ وي نو د دواړو حکومت دی هوادونو د سکیورټي فورسز یو جوائنټ میټینګ موږ به ویزیټ وکړو دا غزینو باندې ال دې موږ له اپلیکیشن وکړي چې موږ وګورو واغه ډیسایډ شي ډیمارکیشن یو شي موږ به باړه هغه سیټ لور سوچ په کوم ځای کې د پاکستان حدود دي.
اپریدی البته وای ک د اغزن تار لوجید پاکستان خاور دننه ل خلکو ځمکه او کورونا یا غرونه او ځنګلونه پاتې شوی وي. نو سفران وزارت ته درخواست وکړي چې حکومت تاوان ور پوره کړي. د زیاتوی چې پر ډیورن کرخه د افغانستان لوري ته خلک کولای شي چې د ویزه تر لاسه کولو لپاره ل د سره شخصا او د سفران له وزارت سره رابطه وکړي.
د دینه حکومت متاثر خلک دي د چا چې کوم دې په دې کې بالفرض بیل شوی دي یا طرف دي دې طرف دي د ویزه مشکلات وي دا وړې دو راوړې دو نو چې کوم انټری کیږي هغه دې موږ له واتس اپ کوي موږ ته چې کوم دې را لېږي میسج کوي دې موږ به منسټر نه کلیئر کوو هغه له باسان تیار وړو.
په 1993 زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې له لارې د ډیورنډ کرخه خلې وه. په 1947 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي، خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم دا سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا لسی په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی
گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی سبت چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی
گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
زال غم عمری زد جانا
خپل ځان لغم مره زد جانا لغم
زاهد ستا ثواب زمان ګنات چې ترسي زاهد ستا ثواب زمان ګنات چې ترسي سپرلي کړه پتاويږي مات چې ترسي گل خستا جون جانا تت چرسی ژوندو سپل ز د هر ستم سپل
ز د ژوندو سپل ز د هر ستم سپل